تصور وکړي چې په خبرونو خو څوک په خبرو خو څوک نه ستړي کېږي، څنګه څه ورته ووایو؟
والله ما باید طور بگویم شیوار صاحب که خبرها را اگر دقت بکنین، اگر خوب کار بکنین، اگر سخت کار بکنین، مانده و خسته هم میشین.
نسما مطلب داده که دیش اوریدون که دست تصورو که چی تاسو خبری کوی ما تاس تویل چی ستری میشه.
خب این قضاوت را میگذاریم به شنونده ها، اما معمیل از کم خسته هستم، باید یک پیاله چای بیارم. تشکر از خودت برای موفقیت میخواهم.
او اوریدونکو ته سلامونه. د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې خبري شي. د دې سات خبرونه مو د یو ساعت په مخه ده چې په کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام خبرو. په خبري برخه کې به مو واشنگتن ته د اسلام آباد له خبرداري خبر کړو. د همدې برخې د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې له قسیم سولمل اورو چې خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی هم پام وکړئ مهمو سرټکو ته. کاناډا وایي هغه کسان چې په افغانستان کې کاناډایي پوځیانو نیولی دي هغه به امریکایانو ته وسپاري او خو افغانانو ته به یې تسلیم نه کړي. یو ځان وژونکي پرون د کونړ ولایت په غازي اباد ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال ځان والوزوه. د پولیسو د قمندان په ګډون یې لږ تر لږه شپږ کسه ووژل. او د اروپایي ټولنې مشرانو د جنوري تر پایه د ایران پر ضد د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. بشپړ خبرونه. کاناډا وایي هغه کسان چې په افغانستان کې کاناډایي پوځیانو نیولی دي هغه به امریکایانو ته وسپاري خو افغانانو ته به تسلیم نه کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر جان برید پرون په ټورنټو کې وویل حکومت د زندانیانو د انتقال د یوې موافقې له مخې په افغانستان کې نیول سوي کسان پروان زندان ته چې امریکایان یې ساتنه کوي لېږدوي. کاناډایي پوځي چارواکو مخکې له افغان حکومت سره داسې خبرې کړې وې چې نیول سوي طالبان به په کندهار کې د افغانستان د استخباراتو مرکزي ادارې ته سپاري. د افغانستان له زندانونو څخه څو وارې طالبان وتښتېدل چې له دې سره بهرنیو ځواکونو پر دغه زندانونو یو ډول بې باور سوي دي. همدارس د هلمند څخه په یو تازه خبر کې راغلی چې یو شمیر زندانیان د دې ولایت له زندانه په تېښته بریالي سوي دي چې په اړه به یې تفصیل وروسته واوري. یو ځان وژونکي پرون د کونړ ولایت په غازي اباد ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال ځان والوزه او د پولیسو د قمندان په ګډون یې لږ تر لږه شپږ کسه ووژل. چاودنه هغه مهال وسوه چې لمونځ کوونکي د جمعې د لمانځه له ادا کولو وروسته له جومات څخه د وتلو په حال کې وه. د کونړ والي سید فضل الله واحدي وایي په دې چاودنه کې د غازي اباد د ولسوالۍ د پولیسو قمندان، د استخباراتو مامور، دوه پولیس او دوه ملکیان وژل سوي دي. د پروان ولایت په کوی صافي ولسوالۍ کې د یو قومي مشر او له هغه سره د دوو تنو نورو جسدونو امنیتي ځواکونو وموندل. د حاجي جمروز په نوم د یو قومي مشر مړی د کوی صافي ولسوالۍ په سیمه کې پرون پیدا سو. په پروان کې امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د قومي مشر د هغه د تره زوی او موټروانې طالبانو په برچو په مخ وهلي دي او په بېرحمانه ډول یې وژلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل سوی دی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا د جنوبي اسیا د هیوادونو د فوټبال په لوبو کې له هند سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تر دې مخکې د 1-0 په مقابل کې نیپال ته ماته ورکړې وه. دا لوبه پرون ماښام د جنوبي اسیا د ټورنمنټ په ترڅ کې په هند کې وسوه. په دې توګه افغانستان د جنوبي اسیا د فوټبال فاینل لوبو ته لار ومونده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روزونکي همایون کارګر د ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
پر تمام کافه ملت افغانستان تبریک عرض میدارم.
دی وای دا د افغانستان لپاره بریا ده او زه د افغانستان خلکو ته مبارکي وایم. افغانستان وکړی سو په سیمه فاینل لوبو کې نیپال ته ماته ورکړي او فاینل لوبو ته لار پیدا کړي. افغانستان په دې ټورنمنټ کې نورې لوبې هم کړې دي. سریلانکا او بوتان ته ماته ورکړي او له هند سره مساوي سوي دی. د فوټبال د سیالۍ د هند په مرکز نوی ډیلی کې روانې دي. پرون بیا په نیپال کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا په شل اوریزه لوبو کې نیپال ته په 9 وکټو ماته ورکړه او ټاکل سوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا ته له هانګ کانګ سره پای لوبه وکړي. دا کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. د اروپایي ټولنې مشرانو د جنوري تر پایه د ایران پر ضد د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. دا کار د ایران د اټومي پروګرام له امله پر تهران د فشار د زیاتېدو له وجې کېږي. داسې ویل کېږي چې د اروپایي ټولنې مشرانو د ایران د خامو تیلو په برخه کې پر بندیزونو موافقه نه ده کړې، خو دوی له بهرنیو چارو وزیرانو هیله کړې ده چې اوسني بندیزونه پسې پراخ کړي. په دې بندیزونو کې د شتمنیو کنګلول د سفرونو بندیز او د ایران د اټومي پروګرام په تړاو بندیزونه شامل دي. د اروپایي ټولنې مشران همداراز غواړي چې د ایران پر ضد نور اقدامات د جنوري له 1.5 وروسته وڅېړي. په دې نیټې د ایران په اړه اروپایي مشران غونډه کوي. روسی مقاماتو د روسیې مخالفینو ته اجازه ورکړې چې نن په انتخابات کې د درغلۍ پر ضد په لوی لاریون کې برخه واخلي. د روسیې د کورنۍ چارو وزیر رشید نورګالیف پرون په مسکو کې د پولیسو له چارواکو سره په غونډه کې خبرداری ورکړی چې له اجازې پرته هر ډول اعتراض به وځپل سي. د مسکو چارواکو پرون وویل هغوی تر 15,000 تنو پورې خلکو ته اجازه ورکړې چې د شنبې په ورځ په مسکو کې لاریون وکړي. تمه کېږي چې د روسیې په نورو ښارونو کې به هم د شنبې او یکشنبې په ورځو اعتراضونه وسي. د روسیې د انتخاباتو چارواکو د تیر یکشنبې ورځې په پارلماني انتخاباتو کې په رسمي توګه د متحد روسیې بریا د متحد روسیې د ګوند بریا اعلان کړه. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي متحد روسیې په سلو کې 53 کرسۍ خپلې کړې دي. متحده ایالاتو پرون ویل د سوریې په حمس کې د مظاهره کوونکو پر ضد د حکومت د سختو حملو پلان سخت اندېښمن کړی دی او د سوریې پر رژیم یې ټینګار وکړ چې آزادو څارونکو ته دې د څارنې اجازه ورکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولند خبرداری ورکړ چې بشار الاسد به د نوري هرې وژنې مسؤلیت ولري. هغې بیا پر عرب لیک غږ وکړ چې سوریه دې څارنې ته اجازه ورکړي او همداشان یې د سوریې پر رژیم ټینګار وکړ څو نړیوالو خبري رسنیو ته اجازه ورکړي چې د هیواد ته سفر وکړي او حالات له نږدې وګوري. او وروستۍ خبر هم ده چې نن په نړۍ کې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د 1948 میلادي کال په دې ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د بشري حقونو اعلامیه تصویب سوه. دغه اعلامیه 1.5 مادې لري چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته خپره سوه او پکښې انسانانو ته مساوي حقوق منل سوي دي. د بشري حقونو د 3 کلیزې په ویاړ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سترې کمیشنرې ناوې پیلي وویل په 2012 کال کې د بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره هڅې پراخې سوې او له ټولنیزو رسنیو لکه ټویټر د دیکتاتورانو پر ضد کار واخیستل سو. پیلي زیاته کړه چې په عربي نړۍ کې روان کال نارینه و ښځینه او حتی ماشومانو له فیسبوک، یوټیوب او نورو ټولنیزو رسنیو د دیکتاتور رژیمونو پر ضد کار واخیست. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه کوم.
دا آزادۍ رادیو ده. د خبرونې په دوام مو واشنگتن ته د اسلام آباد ته خبرداری خبرو. بیا به مو له اسلام آباد د کابل له غوښتنې خبر کو چې د عاشورا د ورځې د 14 پاړه لري.
موضوع به موږ ډېر په جدي توګه تعقیبوو او د پاکستان مرسته په دې برخه کې حتما غواړو.
په خبرونه کې به دا هم واورئ چې په هلمند کې په مخدر موادو تورن کسان له زندانه تښتېدلي دي. په هلمند کې مو د برېتانیې پوځیانو له یوې پرېکړې هم خبر وو چې د عملیاتو په اړه یې کړې ده. د بلوچستان په مرکز کوټه کې مظاهره شوې او د ازادي او اورېدونکو په اونیس پروګرام کې په پاکستان کې د افغان مهاجرو پر ستونزو ګڼ پیغامونه لرو او په اسلام آباد کې مو دغه ستونزه د افغانستان له سفیر سره شریکه کړې.
د خپل او د ملي ټیم له طرف نه ټول افغانان ته تبریکي وایم.
د افتخار موږ باندې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د روزونکو څرګندونې دي چې وروسته به په خبرونه کې واوري. پاکستان متحده ایالاتو او ناټو ته خبرداري ورکړې که چیرته په خاور کې کوم هوایي حمله وکړي نو له سخت ځواب سره به مخامخ شي. د پاکستان سرتیاسم وایي دوی خپل هوایي ځواک د افغانستان په سرحدي سیمو کې پیاوړی کړی دی. بلخوا د متحده ایالاتو لوی درستیز وایي پاکستان او امریکا دواړه پر خپل منځي را پیدا شویو ستونزو کار کوي او د ستونزو په وړاندې له زغمه کار اخلي. فریده هوډ سیفي راپورټ لري.
د متحده ایالاتو لوی درستیز وایي امریکا غواړي چې له پاکستان سره له حوصلې څخه کار واخلي. د هیواد دوه اونۍ د مخه د مومندو په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د هوایي حملې په ترڅ کې د 24 پاکستانیو پوځیانو تر وژلو وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتي کاروانونو پر مخ خپلې لارې وتړلې. خو جنرال مارتین دیمپسی وایي له متبادلو شمالي لارو په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته د اکمالاتو رسول هم ډیر لګښت غواړي او هم زیات وخت نیسي. په پنټاګون کې امریکایي چارواکو د جمعې پر ورځ ویل دوی په دې نه پوهیږي چې په دې به څومره لګښت راشي. د امسیوی هغه پر پاکستان د هوایی حملو د عواقبو او له پاکستان سره د اوږدمهال اړیکو په اړه اندېښمن دی. د هغه په وینا دواړه خواوې هڅه کوي چې له زغم نه کار واخلي او پر دې ستونزې کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدراعظم یوسف رضا ګیلانی د جمعې په ورځ ناټو او متحد ایالاتو ته خبرداری ورکړ چې که چېرته په راتلونکي کې د هیواد د پولو دننه کومه حمله وشي نو له سخت ځواب سره به مخامخ شي. د امریکا او متحده ایالاتو اړیکې تر هغه وروسته چې په مومندو کې پر پاکستانیو عسکرو هوایی حمله وشوه مخ په خرابېدو شول. د پاکستان د صدراعظم د سکرتریت په اعلامیه کې راغلي ګیلانی د څرګندونې هغه مهال وکړي چې د سره د پاکستان لوی درستیز اشفاق کیانی هم حاضر و. په اعلامیه کې د صدراعظم ګیلانی له قوله راغلي دا ډیموکراتیک حکومت به په خپل قلمرو کې ورته حملې ته اجازه ورنه کړي او په راتلونکي کې به هر ډول داسې هڅه له سخت او جدي عکس العمل سره مخامخ شي. تر دې دمخه د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي و چې دوی د افغانستان په پولو کې د خپل هوایی سیستم ظرفیتونه لوړ کړي دي څو په راتلونکي کې د پاکستان په خاوره کې د ورته پیښو په وخت کې الوتکې راوغورځوي. اشفاق کیانی صدراعظم ته وویل د هر ډول حملې د مخنیوي لپاره تیاری شته. ګیلانی ویلي د پاکستان حکومت او خلک دې ته تیار دي چې پوځي ځواکونو ته ټولې ضروري منابع برابرې کړي څو د دوی دفاعي قدرت او مسلکي وړتیا پیاوړې شي. پاکستان په مومندو کې د خپلو پوځیانو تر وژنې وروسته د نومبر له 26مې راهیسې په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو اکمالاتي لارې تړلې دي. د پاکستان حکومت همداشان امر کړی چې متحد ایالات دی د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې شمسی هډه هم پرېږدي. شمسی هډه هغه ځای دی چې ترې پر قبایلي سیمو په تیره وزیرستان باندې امریکایي بې پیلوټه الوتکې حملې کوي.
پاکستان له دې ویرې چې د 15 ورځې مخکېنی برید په څیر بیا په پاکستان کې ناټو بریدونه ونه کړي په افغانستان کې میشتو ځواکونو ته بهرنیو ځواکونو ته خبرداری ورکړي که چېرته بیا د پاکستان په خاوره کې بمباري وکړي نو سخت ځواب به ورکړي. تیر ځل د ناټو په بمبارۍ کې څلورویشت پاکستاني عسکر ووژل شول. بل لور ته کابل له پاکستانه یوه غوښتنه کړې. افغان حکومت وایي چې د لشکرې جنګوي لخوا په کابل کې د شورا په مراسمو کې د حملې د مسؤلیت منلو وروسته د پاکستان لخوا د اسنادو غوښتل ناسم دي. د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضي وویل چې دا ادعا افغان دولت نه ده کړې بلکې خپله دې افراطي ډلې دا مسؤلیت منلی دی. شغلی فیضی هیله څرګنده کړه چې د پاکستان حکومت به په دې برخه کې اغیزمن کارونه وکړي او په تحقیقاتو کې به مرسته وکړي. له نوموړي سره دا مرکه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مهمند کړي.
ولسمشر کرزی یاده کړې و چې غواړي د عاشورا په ورځ چې کومې حملې شوې دي په افغانستان کې دننه چون د دې مسؤلیت لشکري جنگوي په غاړه اغستو. ولسمشر د ټپیانو له عیادت وروسته تقریبا رسنیو سره خبرو کې وویل چې دا موضوع به په جدي توګه له پاکستان سره مطرح کړي. آیا په دې برخه کې څه پرمختګ شوی دی که څنګه؟
د افغانستان د شیعه علماو او ځینې سیاسي ګوندونو او مشرانو یو غونډه درلودله چې په هغه کې هم یو قطنامه صادر شوې ده. په دې قطنامه کې هم د حکومت څخه غوښتنې دي چې دغه موضوع د پاکستان سره جدي ونیسي ځکه چې لشکري جنګوي سره یو پاکستاني ډله ده. حکومت په دې باره کې ډېر جدي اقدامات وکړي د پاکستان سره او که ضرورت وي نړیوالې ټولنې څخه هم حمایت وغواړي په دې برخه کې. ولسمشر کرزی هم دغه خبره په خپل وروستي خبري کانفرنس کې رسنیو ته وکړل چې دوی به د دې موضوع د تحقیقاتو په اړه د پاکستان سره ډېر ژر خبرې کوي. تر اوسه پورې خبرې په دې باره کې نه دي شوي د پاکستان سره. اګه چې موږ تر اوسه پورې کوشش کړی چې د پاکستان د سفیر سره په تماس کې سو او دغه د تاریخ د موضوع د پاکستان سره مطرح کړو. نو زموږ کوششونه روان دي خو دا موضوع به موږ ډېر په جدي توګه تعقیبوو او د پاکستان مرسته په دې برخه کې
فیضی صاحب محترم مخکې د دې نه چې افغان حکومت دغه مسله له پاکستاني لوري سره مطرح کړي په ځینو نړیوالو اجنسونو کې وویل شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له کابل نه هیله کړې ده چې که په دې برخه کې ځینې اسناد ورسره وي نو باید له دوی سره شریک کړي. آیا افغان حکومت د دغه غوښتنې مطابق اوبه غواړي چې د پاکستاني لوري سره په دې برخه کې ځینې اسناد له دوی سره وي هغه شریک کړي؟
موږ خپل تحقیقات پیل کړي دي په دې برخه کې. دا خو یو معموله خبره ده. د هرې دولت روسي پیښو وروسته امنیتي ارګانونه خپل تحقیقات پیلوي. زموږ تحقیقات جریان لري د دې پیښو په اړه. خو څه چې موږ تل ډېر مهمه ده هغه دا ده چې د پاکستان څخه د لشکر جنګوي په نامه کوم څوک د غربي مطبوعاتو سره تماس نیسي او په افغانستان کې د روسي پیښو مسؤلیت په غاړه اخلي. وروسته لشکره جنگوی د پاکستان سره د دې خبر نشول هم نه ردوی، یعنی دا نه وایي چې دا خبر غلط دی موږ دا کار نه وکړ. نو اوس چې مهمه د موږ فارغه ده چې پاکستان به خپل د دې موضوع په اړه تحقیقات او بررسیګان شروع کړي.
فایز صاحب هم دغه ټکی ته په اشاره ځنې کتون کې په دې باور دی چې پاکستان داسې یو غوښتنې په مطرح کولو سره غواړي چې بیا هم تقریبا په دې برخه کې ځنې پلمې وکړي او د ځان د مسولیت نه وباسي.
ما مخکې وویل چې غوښتنې خو به خامخا هر څوک د هر څه غوښتنې کوي، مګر ماته چې مهم دی هغه دا دی چې که چیرې د دې بدون د دې چې مثلا د لشکر جنګوي خبره منځته راشي، موږ دغه ایډیا کړی وای، یعنې د افغانستان حکومت دا ایډیا کړی وای چې لشکر جنګوي د دې وروستۍ پیښو تر شا ولاړ دی، هغه وخت کېدای شو چې پاکستان زموږ ته وغواړي چې تاسې اسناد یا شواهد راکړئ د دې موضوع په اثر چې تاسې ادعا کوئ. اوس خو ایډیا زموږ له خواسته نه ده سوې، ایډیا د یو چا له خواسته سوې ده چې هغه د پاکستان د خاورې سره د غربي رسنیو سره تماس نیولی او بېته ویلي چې دغه مسؤلیت موږ په غاړه اخلو د دې تورستي پیښو دا کار موږ کړی دی. نو دا موضوع اول مستقیما راجع کېږي د پاکستان حکومت ته چې د دې موضوع وضاحت ورکړي، دا موضوع وڅېړي، تعقیب یې کړي، ځکه چې پاکستان سره د دې موضوع په اړه یوازې موږ د همکارۍ هیله من نه یو، بلکې نړیواله ټولنه هم، امریکا هم، نور نړیواله ټولنه هم د پاکستان سره دا غواړي چې د لشکر جنګوي پر خلاف جدي اقدامات وکړي او د دې وروستیو پیښو په اړه څېړنې وکړي.
پاکستان د همکاریو تاریخچې ته په پام سره د افغانستان سره ارزونه ساسو د حالاتو نه څنګه ده چې پاکستان به رښتیا هم همکاري وکړي؟
د افغانستان حکومت نه غواړي چې د خپل یو ګاونډي او خپل یو ورور هیواد سره خپلې اړیکې خرابې کړي، ځکه چې موږ ځینې د مشترکو امنیتي تهدیدو سره مخامخ یو دواړه هیوادونه، په دې برخه کې د دواړو هیوادو همکاري ډېرې مهمې دي. د دواړو هیوادو ترمنځ د ښه روابطو ساتل ډېر مهمه خبره ده، هم د افغانستان لپاره هم د پاکستان لپاره، او همدارنګه د سولې د راوستو په خاطر سیمه کې. اوس راځو دې ته چې پاکستان څومره همکار دی، څومره همکاري کړې ده د افغانستان سره. د استاد رباني د ترور د قضیې په اړه زموږ هیئت خپل اول سفر پای ته ورسوي، او لومړی سفر ډېر موفق و. پاکستان خپل همکاري په لومړي سفر کې د افغانستان سره په ډېره ښه توګه سره وکړله. بیا به هم په دې نږدې راتلونکي کې زموږ هیئت بیا ولاړ شي پاکستان ته. اوس دغه د وروستیو پیښو موضوع مطرح شوی ده چې په دې کې که ما هیڅ ماول موږ د جېرو د پاکستان سره په دې برخه کې خبرې کړې، همکاري په دې برخه کې غواړو، نو دا چې دا همکاري نتیجه ورکړي کنه ورکړي دا د وروسته خبرې.
د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیزی وویل پاکستان د شورا پورس په افغانستان کې د چاودنو په برخه کې مرسته وکړي. دغه چاودنو مسولیت په پاکستان کې میشته لشکری جنگوي ډلې منلای. وروسته د ازادیا ووریدونکو په پروګرام کې په پاکستان کې د افغان کډوالو پرستونزو ګڼ پیغامونه لرو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم اینداره ده.
د روان خبرونه په پایل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وای چې د دوی پوځیانو چې کوم کسان په افغانستان کې د جګړې پر مهال نیولې دي، هغه امریکایانو ته سپاري او افغانانو ته نه سپاري، ځکه چې کاناډا د افغانستان پر امنیتي ځواکونو ډیر ډاډ نه لري. د په همدې ارتباط په هلمند کې دغه خبر لرو چې وسندانه وسندانیان تښتېدلې دي. که څه هم د پولیسو چارواکو دغه خبرې په رسمي ډول رسنیو ته نه دي کړي، خو د هلمند والی ویان مني چې له نشه یي موادو سره د مبارزې له مدیریته و قاچاق وړونکي تښتېدلې دي. وسلوالو طالبانو دغه تښتېدلي کسان خپل ملګري بللې دي. په دې اړه نور حال له لشکرګاه له خپل خبریال اورو.
د هلمند ولایت د پولیسو د نشه یي توکو سره د مبارزې د مدیریت څخه شپږتنه په نشه یي توکو تورن کسان تښتېدلي دي. که څه هم تر اوسه د پولیسو چارواکو په رسمي ډول رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو د پولیسو یوې سرچینې چې د نامه د ښودلو نه یې ډډه کول ویلي، دغه شپږ تنه قاچاقبر د نشه یي توکو له مدیریت څخه تېره شپه تښتېدلی دي. د هلمند والي ویان داود احمدي وایي د دغه پیښې د څېړنې لپاره یې کسان ګمارلي، خو دا مني چې د امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د مدیریت څخه اووه تنه تښتېدلي دي. احمدي داونه ویل چې تښتېدلي کسان څوک دي، خو یادونه وکړه چې د زندان د خونې چاتې سوری کړی دی او په تېښته بریالی شوي دي. په هلمند کې دا موضوع سابقه نه لري، خو دوه کاله وړاندې د لشکرګاه له مرکزي زندان څخه سلګونو زندانیانو د تېښتې هڅه کړې وه، خو چارواکو هغه مهال مخه ونیول. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو تشتیدلي کسان خپل ملګري بللي دي. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي د ازادي راډیو ته وویل له پی آر چې څخه د دوی ګڼ شمېر ملګري توانېدلي دي چې وتښتي. هغه وویل د شمېر په اړه معلومات کوي او وروسته به نور جزیات د رسنیو په واک کې ورکړي. تر دې وړاندې د کندهار له مرکزي زندان څخه په روان کال کې نږدې 1500 هغه زنداني طالبان د یوه تونل په واسطه تښتېدلي وو چې د تیرو څو کلونو راهیسې د بېلابېلو جنګونو، عملیاتو او چاپو له امله د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا راویستل سوي وو.
په هلمند کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور اووه تنه نیول شوي کسان له بنده تښتېدلي دي او طالبان وایي چې د دوی کسان دي چې له بنده تښتېدلي دي او شمېر یې ګڼ دی. په همدې ولایت کې د بریتانیا د همدې ولایت په ارتباط د بریتانیا دفاع وزیر وایي د دوی ځواکونه به په هلمند کې له هغو سیمو چې اوس په کې دي خپل عملیات پراخ نه کړي. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغه کړي چې ټاکل شوی راتلونکی کال د امریکا د متحده ایالاتونو یو شمېر سمندري ځواکونه له افغانستانه ووځي او په هلمند کې باید بریتانوي ځواکونه د هغوی ځای ډک کړي. اجمل اند رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات راتلونکي کال له افغانستان څخه د 3000 سرتیرو د ایستلو لپاره چمتووالی نیسي، د برتانیې د دفاع وزارت چارواکو اندېښنه ښودلی چې ښایي په هلمند کې پر برتانوي سرتیرو فشار واچول شي چې له افغانستان څخه د وتونکو امریکایي سرتیرو ځای ډک کړي. خو د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي د برتانیې د دفاع وزیر د لومړي ځل لپاره ویلي هیواد به د امریکا دا غوښتنه چې د هلمند له مرکزي سیمو څخه نورو سیمو ته د خپلو عملیاتو ساحه پراخه کړي ونه مني. پر ځای فیلیپ هامون ټینګار کړی چې د هغو سیمو د امنیت ساتنې چارې د خپل افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي چې راتلونکي کال کې ترې امریکایي سرتیري وسي. د نوموړي په وینا له دې افغان ځواکونو سره دی د امریکا د هلیکوپټرو، چټکو جیټل وتکو او نورو تجهیزاتو له پلوه مرسته او ملاتړ وکړي. د برتانیې د دفاع وزیر د برتانیې یو څېړنیز مرکز کې د وینا پر مهال وویل موږ هیڅکله د خپلو عملیاتو سیمه نه پراخوو او نه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو رول بدلوو. د نوموړي په وینا موږ به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو څخه خالي شوي ځایونه ډک نه کړو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د دې کال په سر کې اعلان وکړ چې امریکا به له افغانستان څخه تر 2012 میلادي کال پورې ټول هغه 3000 اضافي سرتیري وباسي چې په 2012 میلادي کال کې د هیواد ته استولي دي. د دفاعي چارو څارونکي باور لري چې په دې سرتیرو کې به 10000 سرتیري راتلونکي کال له هلمند ولایت څخه وایستل شي. له بلې خوا برتانیې کسام غواړي له افغانستان څخه خپل سرتیري کم کړي، خو ټاکل شوی ده چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې له خپلو 9500 سرتیرو څخه یوازې 1500 سرتیري وباسي. په عین حال کې د برتانیې د صدر اعظم دفتر ویلي د برتانیې د ملي امنیت شورا به راتلونکي اونۍ له افغانستان څخه د برتانوي سرتیرو د ایستلو پر پلان او په هلمند ولایت کې د سرتیرو د راتلونکي رول په اړه خبرې وکړي. د ګاردن ورځپاڼه ویلي د افغانستان څخه د برتانوي سرتیرو د ایستلو په برخه کې به د برتانیې د امنیت شورا په وړاندې یو انتخاب دا وي چې تر 2013 میلادي کال پورې په افغانستان کې خپل 4000 سرتیري کم کړي. د برتانیې صدر اعظم دا تایید کړی چې له 2014 کال وروسته به یوازې کم شمیر برتانوي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي چې هغوی به هم په جګړو کې برخه نه لري.
ازادي او اوریدونکو په همدې خبرونه کې
لویدي زوړس پانو د افغانستان په اړه تازه څه خبره کړې دي. جان خالقو ځای کتنه ورته کوي.
نیویورک ټایم رسپانډي پورسته غن کې لوی وژن کې حمله څخه د افغان جنرال بچ کېدل تر سرلیک لاندې مقاله لیکلی او په برخه کې راغلی. په پوځي قشلو او تاسیساتو کې زیات شمېر حمله د داخلي عناصرو په مرسته تر سره کیږي. رسپانډي لیکي د افغانستان په جنوب کې د جپوري افغان جنرال عبدالحمید په څوکۍ کې چاودیدونکو مواد ځای پر ځای شوی ول او کوم کس چې دا مواد یې اخی ول لڅو امنیتي کمربندونو څخه تیر شوی او د جنرال کوټې ته مواد تیر کړی ول. ورسپانه زیاتوي مخالفانو یو ځل بیا وښودل چې هدف ته د لارمندلو په کار کې خري خو له ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستنې کې کمزوري دي. جنرال عبدالحمید د ملي پاوز د 215 اتل غوند د سرتیرو د فراغت په مراسمو کې خبرو وروسته خپل دفتر ته سونو شو او چې کله د دوهم ځل لپاره خپل څوکۍ څخه پورته شو او د فراغت د سندونو په ورکولو یې پیل وکړ، په څوکۍ کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکو مواد یې له لرې واټن څخه وچول شول. نیویورک ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي د 13 اپریل میاشت کې د کندهار د امنی قومندان جنرال خان محمد مجاهد په دفتر کې چاودنه، د لغمان ولایت 201 پوځي اډې ته د پوځیانو په جامو کې د وسلوالو داخلېدل، د کندهار له زندان نه د 1500 بندیانو تیښته او د جمهور رئیس حامد کرزي د ورور وژنه او نورو پیښې ښیي چې په دې ټولو کې کورنۍ لاسونه دخیل دي. ورځپاڼه لیکي د ملي پوځ له لیکو څخه د عسکرو تیښتې ته په کتنې پوښتنه پیدا کیږي چې تر کومه حده باید په افغان ځواکونو اعتماد وشي. د ورسپانې په باور له پوځ څخه د عسکرو تیښته په کال کې په سلو کې 40 اټکل شوي، په دې معنی چې له هرو 400 سرتیرو څخه یوې له دندې تختي. فاینانشل ټایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي، افغانستان د کانونو د استخراج پیسو ته ستره هیله او امید لري، که څه هم چې د کانونو لپاره د اورګاډي یا ټرینونو پټلۍ زیات اهمیت لري. په دغه غرني هیواد کې د پټلۍ غځولو کار تازه پیل شوی دی. د افغانستان د کانونو وزیر وایي پلان لري چې په کال کې به تر 500 کانونو پورې مزایدې ته وړاندې کړي. ورسپانه د سرو زرو د کانونو د مشهور پانګوال پیټر هامبرو چې مرکز یې په انګلستان کې دی خبره راخیستې چې وایي افغانستان په دې هلو زلو سره غواړي له یوې خوا خپل عایدات زیات کړي او له بلې خوا په هیواد کې د کوکنارو د کر لپاره یو بدیل هم پیدا کړي. فاینانشل ټایمز زیاتوي افغانستان پلان لري چې تر 2018 کال پورې د خپل ناخالص عاید په سلو کې 25 له کانونو څخه ترلاسه کړي. افغانستان به دغه راز د کانونو د استخراج لپاره انتقالي لارې هم جوړې کړي.
د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړي هیله مند دي چې د جنوبي اسیا په فاینل لوبو کې هم بریا د دوی په نصیب شي. که څه هم چې پرون له نیپال سره په سیمی فاینل کې د لوبې په وخت د افغانستان د فوټبال د ټیم غړي ژوبل شول، خو بیا هم د دوی روزونکي وایي چې فاینل مسابقې ته تیار دي. د افغانستان د فوټبال د ټیم له روزونکي همایون کارګر سره فریدی هوډ سیفی مرکه کړې.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون ډیر ښه وزلیدو په هندستان کې او د نیپال ټیم ته ماته ورکړه. تاسو په خپل پرونیو خبرو کې ازادي رادیو ته ویلي چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لا ډیر ځوان او بې تجربه دی، خو بیا هم وکتل شو چې په سیمی فاینل کې وګټل او دا د اوس فاینل ته وتلی. تاسو په فاینل کې څه فکر کوئ چې د افغانستان د فوټبال ټیم به څنګه وزلیږي؟
خپل او د ملي ټیم له طرف نه ټول افغانانو ته تبریکی وایم. دا افتخار مون باندې دی، د ټول افغانانو دا افتخار دی چې دا د افغانستان د اولین بار شي کولای شي چې به جنوب آسیا په مسابقو کې د فاینل په سطح ورسېدل. د فاینل مسابقه زمونږ و ټول ترتیبات مونږ نیولې دي. ځینې پلیران شته چې مصدوم دي. انشاءالله یو ورځ مونږ رست لرو. انشاءالله امید لرو چې په فاینل هم کې یو ښه نتیجه واخلو، د یو ښه تحفه خلکو ته، مردم ته او د افغانستان د ملت ته وړاندې کړو.
لکه څنګه چې په د نیپال سره په مسابقې کې کتل کېدل، څو ځلې زیړ کارتونه واغستل او سور کارتون ورکړی شو د نیپال ټیم ته، یعنی د افغانستان لوبغاړي ډیر ټیل مټیل شو، د شا خبره او ژوبل شو. نو په دغسې وضعیت کې به څنګه دا د افغانستان د فوټبال د ټیم لوبغاړي وکړی شي چې یعنی دوی به د روغتیايي حالت، د صحي حالت به دوی یعنی دې ته تیار وي چې په د فاینل مسابقو کې ګډون وکړي؟
او فضل خدای چې د افغانستان ټیم د ملي لوبغاړو فضل خدای چې سور کار نه دی واخیسته، یو درې پلیرانو ژر کار واخیستن، هغه دومره ارزښت نه لري. زمونږ پلیران کولی شي چې په فاینل کې ګټه واخلي، او هغه د نیپال ټیم چې سور کار واخیستن، هغه د یو بل مسابقه چې دریم او څلورم باندې مسابقه کوي هغه کینسل شو، او زمونږ پلیرانو چې ژر کارت واخیستن هغه کولای شي چې د فاینل مسابقو ته، د فاینل لوبو ته
د افغانستان د فوټبال د ټیم ګډون کوونکی چې د نیپال سره په مسابقې کې یعنی لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه یوه اندازه مصدوم شوی دی، او یعنی تاسو سره خپل په دغه هند چې تاسو تللی د افغانستان د فوټبال د ټیم سره، تاسو سره کوم روغتیایي ډله شته؟ یعنی تاسو سره روغتیایي خدمتونه امکانات شته که مثلا دغه سپیخې بیا کیږي او د دې نه زیاتره د فوټبال لوبغاړي ژوبل کیږي، نو بیا د دې لپاره ستاسو څه تنظیم شته؟
مونږ د افغانستان د ملي ټیم نه دولت او اولمپیک هیڅ نوې امکانات مو سره نشته، او صرف د فدراسیون فوټبال د افغانستان د فوټبال فدریشن له طرف نه مونږ یو کمپ درلوده ده، یو لاس ورځ مخکې چې د تورنمنت چې کدونو کې مونږ تمرینونه وکړ هغه دوبه که پس لدینه مونگ دل تراغل تا سن حولی دل چه مونگ ایچ امکانات ندارو، تیبی امکانات ندارو، دولت ایچ نو همکاری فوتبال سر نکوی.
ده افغانستان ده فوتبال ده تیم روزون که همایون کار کرد.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
سیټي خلاصه ځای له کابله په راستولې سمس کې لیکي تر ډیرو تجربو وروسته بیا هم ځینې افغانان د بل په پښو مزل کوي او نه پوهیږي که چیرې پوهیږي نو بیا ولې د نورو د ګټو لپاره خپل اولاد وژني. اسماعیل سعادت له کونړ لیکي د افغانستان خلک تر هر څه زیات برق ته ضرورت لري. اته بجې او دیرش دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی. قسیم سولملي اوروي.
کاناډا وایي هغه کسان چې په افغانستان کې کاناډایي پوځیانو نیولی دي هغه به امریکایانو ته وسپاري خو افغانانو ته به یې تسلیم نه کړي. یو ځان وژونکي پرون د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال ځان والوزوه. د پولیسو د قمندان په ګډون یې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل. د پروان ولایت په کوی صافي ولسوالۍ کې د یو قومي مشر او له هغه سره د دوو تنو نورو جسدونه امنیتي ځواکونو ته لاسته ورغلي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د جنوبي اسیا د هیوادونو د فوټبال په ټورنمنټ کې له هند سره سیالي وکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو د جنوري تر پایه د ایران پر ضد د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. روسي مقاماتو د روسي مخالفینو ته اجازه ورکړې چې نن په انتخابات کې د درغلۍ پر ضد په لوی لاریون کې برخه واخلي. متحده ایالاتو پر نوویل د سوریه په حمس کې د مظاهره کوونکو پر ضد د حکومت د سخت حملو پلان سخت اندېښمن کړی دی او د سوریه پر رژیم ټینګار وکړ چې په آزادو څارونکو ته د اجازه ورکړي چې په د هیواد کې څارنه وکړي. او نن په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ.
په لنډو خبرونو کې مو دا خبر واوري چې په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ نن ده. د 1943 میلادي کال په دې ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د بشري حقوقو اعلامیه تصویب شوې ده. نن له دریو تر پنځو بجو تشنه اسمان لاندې پروګرام کې د بشري حقوقو مسله څېړل کېږي. البته د دې پروګرام یوه برخه په افغانستان کې د اداري فساد مسلې ته بیله شوې ده. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ، نظریات ورکړئ، وړاندیزونه وکړئ او د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. په کوټه کې د تیرو څو ورځو راهیسې یخ زیات شوی دی او د جمعې په ورځ د دې ښار د ګڼ مېشتې سیمې نوي کلي اوسیدونکو د ګازو د کم فشار په خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. خو د ګازو د دفتر مسؤلان وایي چې په ژمي کې د ګازو د فشار کمیدل د ټول پاکستان ستونزه ده. پاړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په راپورټ کې.
هر کال د ژمی پر اتاک سره په کوټه کې خلک د غازو کم فشار څخه سر ټکوي. د سړنی ژمی په پایل کې هم خلک د غازو کم فشار او زیاتې سړزګۍ سړکونو ته راوېستل او په کوټه کې د غازو د عمومي دفتر مخې ته داسې شعارونه ورکړل. مظاهره چاند د کوټه ښار شمال لور ته د نوي کلي زرغون آباد او سری غړګۍ سیمې اوسیدونکو دوی وایي چې په کورونو کې د ګاز فشار بیخي کم دی خو میاشتنی بلونه ورته راځي. که یې جمع یا تحویل نه کړي نو د ګازو نلیکه یې غوڅېږي. د نوي کلي یو اوسیدونکی راحت بازی وایي
دا کوم نو چې کلیوال راغلي دي هدې تړون د زرغون آباد نوی کلی سره غړګۍ کلی عمر لیبر کالونی څخه دي. موږ ته د سرکار خلاف یو مظاهره وکړه. موږ سرکار ته مکمله هره میاشت د ګیس بلان ورکوو لکه سرکار کوم افسران دي هغه موږ ته د پلان جمع کېدو باوجود هم زموږ علاقې د ګیس پرېشر نشته. دوی تیر کال هلته نوی پیپ واچوي چې بیا دا پیپ چې موږ واچوو نه ګیس پرېشر به سم شي. زموږ د مختلفو علاقو ګیس چې کوم پرېشر دغه نه سم شوي نن دا په سواو خلک راغلي دوی خلاف دا مظاهره موږ کوله.
خلک وایي یوې خوا ته د ګاز فشار کم دی چې نه ورڅخه په سمه توګه د پښتن لپاره استفاده کولای سي او نه یې په دې سرزګۍ کې کوټې ته ودولای سي. او له بلې خوا د سون د بوټو او لرګیو بیې هم زشت زیاتې دي چې د هر چا وس نه ورسیږي. په مظاهره کې شریک یو تن وایي
ما نوم شه زمان دی د سری غړګۍ دلکه اوسیدونکي هم ګیس پرېشر و بل کوستان چې د ګیس پرېشر زیات شي. خلک سهار وخت داسې ګرده یا د کوالا په یټورو ته ناشته یا د کاغذو و دې ته ناشته بوټي ادمان تقریبا پشپړ سو روپۍ ده چې په سارا کې د ترخې مرخې ټولې کې خاشي ټولې کې هغه راوړي بیا یا تنو دغه چټو په ولګي ناجوړي بيخي زیاته ساده اوس هم تقریبا دوه کښنې هم پاسپتال کې د یخ لوځ.
د زرغون آباد سیمې یو اوسیدونکی غلام حضرت چې د یخ له امله یې ځنې هم کپېدلې او ځان یې په پټو کې پیچلی و ازادي راډیو ته وویل چې که د ګازو فشار همداسې کم وي بیا به هم د احتجاج په توګه د ګاز د دفتر مخه ونیسي.
ګاز فشار کم ده، ډېر یخ ده، پوسوي که دغه نه وسي بېرته موږ سړیان هم راځو، ځوانان هم راځو، ښځمان هم راولو، دلې موږ دا سوار کوو ورته پوسې د ګاز دپاره دا کمی ده چې باید موږ ته ګاز راکړي.
د ګاز د کم فشار ستونزه مو په کوټه کې د ګاز د دفتر له یوه مشر آغا محمد بلوط سره شریکه کړه. نوموړي وویل چې د ګاز د کم فشار ستونزه یوازې په کوټه کې نه بلکې په ټول پاکستان کې ده، خو وایي په ژمي کې د زیاتې سړیلې له امله چې خلک زیات ګاز کاروي د ګازو فشار کم وي. بل دا چې وایي خلک د بلونو په جمع کولو کې هم ناغېړي کوي.
انشاءالله کوشش کوو دا ګیس مطلب د خوا سره شا خوا سره موږ ته خو راځي د سیند سره ګیس فیلډونه ګرد الته دي کلته انشاءالله بهتري راسي مې موږ دلته خلک خو نه کوو کې خلک دلته تکلیف کې راسي موږ سره ارسونه د په لینو کې کیپسټی سره هغه سره موږ لږ بالا ورته په لینو کې موږ ګیس پرېږدو د دې باوجود هم یو ځای داسې دي کې هلته بالکل لینو نه زموږ انډر کیپسټی کوچنی لینو نه وي هغه لینو کې خامخا لږ به دا پرابلم په زم کې راځي ولې د په کوټ کې په بلوچستان کې د زم په بل علاقو په حساب باندې دلته 4-5 ټایم کنزپشن ہے. اصل کې مسله دا ضرور زم د بلوچستان بلوچستانی یو خو خلق سم ګیس بل نه ورکي.
د یادونه ورد چې په تیرو دریو کلونو کې په ژمي کې د بلوچستان په بلوچي سیمو کې د وسلوالو بلوڅو لخوا په وار وار د بومي بردونو په وسیله د ګازو پایپ لاینونه وویشتل شول چې له امله یې د ګازو د دفتر د مشر په وینا د ګازو ریاست ته د میلیونونو کلدارو تاوان ور واوښت. خو وایي په سږني کال کې د ګازو د پایپ لاینونو د الوزولو کومه پیښه نه ده سوې، خو بیا هم د ګازو فشار کم دی. وایي کوشش کوي چې زر تر زره دغه ستونزه هواره کړي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو د پروگرام د خبرېدو وخت دی. د خپل کوربه صالح او پروگرام کې د شاملو نورو همکارانو سلامونه ومنئ. په دې پروگرام کې پاکستان ته ورځو. د افغان کډوالو حال اخلو چې وایي پاکستانی پولیس یې په یوه او بل نامه ځوروي او پیسې ځینې اخلي. بل دا چې د پاکستان په جیلونو کې په لسګونو افغانان بندیان دي چې ویل کېږي دغه بندیان په بد وضعیت کې دي. د دغو افغانانو ستونزه مو له اړوندو چارواکو سره هم شریکه کړې. په دې به په پاکستان کې د افغانستان له سفیر سره مرکه هم لرو.
هغوی یو خبره منی وی زمونږ پولیس وی خپله پاکستانیان هم تنګي چې په ګوتو ورشي. افغانان خو عاجز خلک دي، هغه بیخي لای تنګي. نو هغوی هر ځل چې موږ ورسره یادو کړو پوره مرستې ډاډ راکوي.
د دې ترڅنګ د پاکستان په باب د اوریدونکو نور ټلیفوني پیغامونه هم خبرو. د یادولو ده چې د پروګرام د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره د پروګرام په ورستیو کې خبرو چې تاسو سره لوسه ورته کاغذ او قلم تیار کړئ. د پروګرام په پیل کې د پاکستان له بیلابیلو شهرونو څخه د افغان کډوالو را رسېدلي ټلیفوني پیغامونه خپرو چې وایي پولیس یې په یوه او بل نامه ځوروي، پیسې ځینې اخلي. دوی وایي که څه هم ځینې اسناد لري خو دغه پولیسي اسناد هم نه مني.
زمونږ دا پیغام دی پېښور کې پولیس او مونږ ځوروي او مونږ نیسي، مونږ څه ګټلې هغه پیسې ټول رانه واخلي. او چې پیسې ورکې خوشکې دي او که پیسې ورنکې نه دي خوشکې. او چا سره خلکو سره کارډونه هم شته دي. د پېښور د جلزو کېم نه تاسو ته ټېلیفون مې کړی دی او مخکې هم له بل کس نه پیسې 10,000 روپۍ اخیستي وو او 15 ورځې بندي کړو، بیا خوشی کړو پیسې ټولې ورنه اخیستي وو. دا باید ښه کار نه دی، د دې باید قرضې غم وکړي.
زه ګلدین د ننګرهار ولایت د لالپیر ولسوالۍ د چکنور د کلي چاونۍ نه جناب ښاغلی حمید کرزی د پاکستان د ښاغلي جمهور رئیس آصف زرداری سره ډېرې جرګې وکړلې. وایي د افغانستان د خلکو ورته نه وایي او د افغانستان غریب خلک چې په پاکستان کې جن کوي هغه نیول کېږي او په تانو کې بندیان کېږي. ولې ورته نه وایي چې دوی سره ظلم او زیاتی ورکوي؟ د ټول کارټو سره نیولې پاکستان کارتونه ورکړي، ټول یې نیولې دي. موږ کرزي صاحب نه دا پیغام ده چې د افغانان په جیلو کې ټول ډېرې بدې ورځې کوي. الله په امان.
پښتانه نیول کېږي، ځورول کېږي. دا پېښور په رنج باندې ته پولیس ولاړ دي ټولو. دا ویل نیول کېږي ماجر چې واشي بس پیسې ترې واخلي ټول قبضې شي. دا څه چل ده؟ دا څنګه دا کار دی؟ ماجر هغه نه اوري. پیښور کې نیول کېږي ودان کېده دا ماجر کېده په کېل کې زیرا سوا چده
مزم یاوالی نه خبرې کو ګل رحمان هروټی کاچو نه راکړی دي ته درواغ وال پرز کې پس کومه خوا لاړ شو مستدا لار وخی پوه شوې
جمعه خان روحانی د ګردی ځنګل له کیمپ خبرې کوم افغانان چې په ګاونډي وادو کې د سخت مشکلاتو سره مخامخ دي د مشکلات باید دوی ور حل کړي ځکه چې دا د کوچني سړي کار نه وي افغانان چې یو څوک شکایت وکړي د هغه ګاونډي وادو پر هغه علاقې شکایت وکړي نو پر هغه سیمه باندې هغه حکومت ډېر فشار راوي افغانان ډېلو ته بیا د هغه شکایت دروي وسلام
پولیس دې دا سړی یاسې تنګول کوي د ما ترور پرون نیولی و پنځه سوه روپۍ تر اخیستې او کارت ورسره و او کارت ته څه اعتبار نه ورکوو د افغانستان حکومت دې دې او غور وکړي د مهاجرینو زه عبدالله فانی د کندوز ولایت ارچی ولسوالۍ نه فعلاً د پاکستان ایرپور نه خبرې کوم موږ د پاکستان د پولیسو نه ډېر تښت یو او هر ځای مو غیر حق زوروي خوا ته د مړي ژوندي ته تللی نه شو دې باره کې موږ چارواکي باید چې یو خدایي واقعي کوشش وکړي یو تعهد ملت ته ولري او د ازادي راډیو د کارکوونکو نه موږ ډېر خوشحاله یو واقعاً خدمت یې کړی واقعاً بشر دوستي لري او ډېر موږ ته راضي یو پولیسو نه موږ ډېر تنګ یو که حکومت دا کار نه کوي نو د یو ان شعار دی کوشش کی دا افغانان غیر اختنګوی او دا کارتونه چې ورکړي دي دا هیڅ اوس هیڅ کار نه ورکی بالکل ورپری خان دي
زمو نبی د تخار د ولایت د خوجغار د ولسوالۍ پیلند د پاکستان د توسید شریف د شهر څخه تاسو په تماس کې موږ د افغانستان د سفیر غواړو چې د موږ د ماجور باندې د پښتنه وکي موږ د ډیر په تکلیف یو بازار ته تلای نسو کلیسان په تنګي پیسې راخنه غواړي د شپږ میاشتې کې زما کا بندي دی په ډیر غازی خان کې پیسې ورورو پولیسان تار واخ وای نن یاړو سبا یاړو د تورخم خواته د سفیر خانه موږ غواړو پښتنه دی وکړي دا غ خواته وای یادی د دې علاقې چل دی وکړي شپږ میاشتې کې
الو سلام علیکم زمیر ځخان غزنی دی موږ ته ایما اورور او څو تنه نو د پاکستان کې د پولیس له خانه وسته دي علي ماجر سره ډیر سخت چلن شروع شوی دی ماجر ډیر زوري خدای دې وکړي چې نور پاکستان دولت له افغانستان له ماجر سره ظلم ونه کړي
زه شیرین آغا دا کوری خټک د کېما د مولا بادام د جمعات نه خبرې کوم د کرجی صاحب داخله کو جو پاکستان کې ماجرو نه پوسټ کې په چړو واړول عین تر دې پورې شیرپا او جرنلی هسپتال له خلکو د ماشومان او مانه زرانه مریضانې دي خل دوا په سراوځي او زرانه یې نه پاتې او ډیر سخت کورونا څوک وتای نه شي سره د کاټو سره فوټو د ارث تنګي موږ د افغانستان د لورو چارواکو نه او د لورګورو د کرجی نه هله کو چې موږ ته پوسټ په پاکستان کې
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د پولیسو له بد چلند او د پاکستان په جیلونو کې افغان کډوالو د جیلونو له بد وضعیت څخه پکې شکایت کاوه. پروګرام ته یو اوریدونکو عبدالرحمن برېښنالیک یا ایمیل را لېږلی او پکې لیکي موږ په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت یو دا استوګنی اسناد او ویزې هم لرو خو بیا هم چې ځینې پاکستاني سرتیري مو ونیسي له پیسو اخیستلو پرته مو نه خوشي کوي. د پروګرام بل اوریدونکو ضیاء الرحمن عمر خیل بیا له پاکستان په خپل لیک کې پروګرام ته را لېږلی لیکلي د پاکستان په جیلونو کې افغانان په ډیر بد وضعیت کې دي هر کله چې په پاکستان کې کومه پیښه کیږي افغان کډوال تورنیږي او کسات یې له دوی څخه اخیستل کیږي او اوریدونکو لیکي دلته په پاکستان کې مو څوک شغ نه اوري. د افغانانو همدغه ستونزو ته په پام سره په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګر د پاکستان لپاره د افغانستان له سفیر محمد عمر داوودزی سره مرکه کړې او د افغانانو دغه شکایتونه ورسره شریک کړې دي.
داوودزی صاحب ځینې افغانانو په خوام شکایت کړی و چې د پولیسو لخوا یا د نورو ادارو امنیتي ادارو دخوا زورول کیږي بیا په هغه وخت کې تاسو سره مونږ خبرې وکړلې تاسو دوی ته یو څه ډاډ ورکړ اوس بیا خلک همدغه شکایت کوي چې دوی خصوصا په خیبر پښتونخوا بیا په پېښور کې او بیا هغه چې تورخم نه راځي د پولیسو دخوا سره د دې چې اسناد ولري او پاسپورټ یا ویزا یا ماجر کارډ ډېر زورول کیږي دغه موضوع څومره جدي ده او تاسو دغه وروسته هم بیا تعقیب کړی؟
خبر په تاسف سره درست ده چې اوس هم افغانان اکثر افغان مهاجرین او افغانان چې څو ورځو د پاره پاکستان ته راځي د پولیسو د خوانه زورول کیږي ګرچې ځینې گزارشات اورم چې وضعیت لږ څه بهتر شوی د پخوا په نسبت اما مشکل موجود دی. پولیسي بے ځای نیسي د نه پیسې غواړي تنګول کی چې کله کله چې موږ خبرېږو طبیعي خبره ده چې اقدامات کوو تماس نیسو د پاکستان مربوطه مقامات سره اما په اندازه چې فکر وکړي چې مشکل حل شو نه دی حل شوی مشکل موجود دی.
په اسلام آباد یا په نور ښارونو کې خو هغه د مطبوعاتو راپورونو ته که وګورو نو هغوی وایي چې اکثر دغسې راځي چې کله روابط د دواړو هیوادونو یو څه ټکني شي نو دغسې مسلې ډېرې پیښیږي. په پښتونخوا کې خو نسبتاً روابط بیا هم یو څه ناڅه ښه دي. د هغه ځای کې دا موضوع یعنی ډېره جدي ده او زیات شکایتونه د خلکو هم د خیبر پښتونخوا د حکومت نه دي. د مرکز نه علاوه د هغه ځای حکومت سره هم تاسو په دې باره کې په تماس کې؟
او بالکل هغوی حکومت سره د گورنر صاحب سره هم خبره کړې ده، نورو مربوطه مقامات سره هم کړې ده. هغوی یو خبره مني وایي زمونږ پولیس وایي خپله پاکستانیان هم تنګي چې په ګوتو ورشي، افغانان خو عاجز خلک دي، هغه بیخي لای تنګي. نو هغوی هر ځل چې موږ ورسره یاده کړو پوره مرستې ډاډ راکوي، ولې عمل کې چې بیا موږ معلومات اخلو، معلومات لرو د خپل افغانان نه، لا هم د مشکل دوام لري چې امید دې دې یو اساسي حل پیدا شي. ښه خبر خدا د اساسي حل خو یو خدای چې خدای دې چا ورځ راشي چې ټول مهاجرین په رضاکارانه توګه او په خیر او په عافیت او په عزت سره خپل وطن ته لاړ شي او آباد شي. او که پاکستان ته تګ راتګي هغه د کاروباري د تجارتي د یو تداوي هغې مدیریت کول به اسانه وي. دا چې په میلیون ها او مهاجرین دي او نورم تګ راتګ دی، د دې کله کله موږ ته مدیریت کول د دې مشکل شي، ځکه چې د نفوس عادل ته ډېر دی تګ راتګ پاکستان.
سفارت دغسې یوه ټلیفون شمیره یا څه هغه لري چې په مشکل وخت کې مهاجرین بیا دوی سره تماس ونیسي یا خپل ډېر جدي مشکل ورته وایي، خصوصا د امنیتي برخو کې؟
هو سفارت خو لري، موږ بارها اعلان کړی ده. اما هغه مشکلات چې پښتونخوا کې دي، سفارت خو اسلام آباد کې دی، دا د هغوی نه ډېر لرې دی. که دلته تماس هم ونیسي موږ خو دفتر ته نشو رسېدلی. موږ په فرصت سره بیا د پښتونخوا د مقاماتو سره خبرې کوو. اما که زمون قنسلګری په پېښور کې داسې کوم نمبر نه لري چې او خلکو ته اسانه نه وي چې هغوی ته خپل شکایت ورسي، دا خبره به زه تعقیب کړم. دې کې به څېړنه وکړو که داسې نمبر زمون قنسلګری نه لري، باید وی لري، باید هغوی نمبر هم ولري او د افغانانو چې کله شکایت ورسي جواب هم ورته ووایي.
د افغان بندیانو موضوع تاسو چې کله نوي دلته راغلی نو وم ویل چې په دې هکله مو یو څه کار پیل کړی ده، چې په د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو شمیر او د هغوی د دوسیو نوعیت معلوم کړه، دغه خبره کوم ځای ته ورسېده؟
هغه ډیره مهمه خبر ده، زموږ فعالیت په هغې کې جریان لري. پس د هغې چې ما تاسو سره خبرې کړې بیا خبر شوم چې یونیت سی آر دوه پاکستانی انجیوګانو ته بودیجه ورکی چې د افغانی بندیانو وارسی وکي او هغوی ته حقوقي خدمات ارزه کی کله چې ضرورت کیږي. ما چې خپله څېړنه وکړه د دغه دواړو انجیوګانو د کار نه سفارت راضي دی او نه افغانان راضي دي. نو ما یونیت سی آر سره د خبره څېړلې ده چې دې باندې یو تجدیدي نظر وکړو او داسې یو مشترک میکانیزم رامنځته کړو چې افغانان چې چېرته هم بندیان وي هغوی ته حقوقي خدمات ور ورسیږي. د هغې په څنګ کې د سفارت خپل کار روان دی. اوس فعلا موږ معلومات راټولو، سرحد ماین تر حیدرآباد زندان پورې رسېدلی، هلته په دې ورځو کې یو هیئت لیږو چې د سند په منطقه کې حیدرآباد کراچۍ کې چې څومره افغانان په زندانونو کې پراته د هغې یو معلومات راکړي. تر اوسه پورې معلومات خو ډېر دردونکي دي. ډېر افغانان شته دي په دې زندانونو کې چې هیڅ جرم نه لري خو په کلونو کلونو په زندانونو کې پراته دي. نو په دې لحاظ باندې دا سفارت خپل یو د عمده مسؤلیتونو نه ګڼي او په دې کې زموږ کار جریان لري. امید دی چې په دې کې لا کامیابی زموږ په برخه شي. اما اسانه کار نه دی، ډېر مشکل کار دی. په تاسف سره چې نه داسې معلومات یې تر اوسه نه دي راکړي. دغه دوه انجیوګانې چې ما یادې کړې د دو وظیفه دا ده، چون دا پاکستاني انجیوګانې دي چې دا معلومات راټول کړي، خو دوی خپل مسؤلیت تر اوسه صحیح نه دی ادا کړی. موږ کوشش کوو چې دوی د لارې او نورو لارو نه دا معلومات حاصل کړو. نه یوازې دا چې ښځینه بندیان شته، ماشومان بندیان شته دي او هغوی په ډېر بد حالت کې ژوند کوي په دې زندانونو کې. نو ځکه موږ دا خپل ولویتونو کې نیولی، دا مهمه خبره ده.
ډېر ناروغان دي، مثلا د تور زیړي تاسې چې هغه عاجل تداوي ته مرسته ضرورت لري. ورسره ځینې بندیان داسې دي چې د هغوی نه هېڅ کورنۍ نه دي خبره، یا دوی وارث نه یو څوک نه لري یا بې وسه دي، هغوی مرستې ته ضرورت لري. نو تر اوسه پورې دغسې یو څه مرستې د سفارت خوا د کنسلګرۍ خوا دوی سره شوي کله حکومت اجازه درکړي که نه؟
زمنګ د قنصلی د اسلام آباد د سفارت یو هیئت چې د پنجاب یو زندان ته تللی و، د مثال په توګه چې تا ته ووایم دوه ځوانان هلته لیدلي وو چې فعلاً 14 کلن وو، دواړه ورونه وو، یو یې کامله لیونۍ شوی او بل یې نیمه لیونۍ دی. د دوی درې یا څلور کاله په دغه زندان کې تیر شوي، نو دې معنا چې هغه وخت کې چې دوی زندان ته تللي 13 کلن 14 کلن وو. د دوی ذهني حالت داسې دی چې اصلا د دوی یاد نه دی چې د کوم ځای دي، مور و پلار یې څوک وو. داسې نور ډېرې نمونې لرو چې د سختۍ د وجې، د زندان د سختۍ د وجې د افغاني زندانیان ته معلوم نه دی، یاد یې وتلي چې د افغانستان کې د کوم ځای دي، یا په پاکستان کې کوم ځای کې وو، کورنۍ کوم ځای کې اوسېدله. د زندان مشقاتو په دوی باندې روحي تاثیر کړی. نو داسې دردونکي قضیې شته دي په دې کې. په دې عکله موږ یو څو موده مخکې کابل ته یو پیشنهاد ولېږه چې چون دا تعداد ډېر دی او زموږ موجوده ظرفیت د سفارت دا د دې تکافو نه کوي چې موږ خپل پرسونل ولېږو مختلف زندانونه. د کابل نه هم د اضافي بودیجې غوښتنه کړې، تر اوسه د هغې جواب نه دی راغلی. امید دی چې را به شي، زموږ ظرفیت به هم په دې عکله لږ تقویه شي.
وروستۍ پوښتنې په توګه په حقوقي برخه کې د مثلا دوی اکثره تاسو یو ځل وعده کړی و چې دوی ته د مدافع وکیلانو، تر اوسه پورې په دې برخه کې هم یو څه نه څه پرمختګ شوی که نه؟ له د اسانتیا حکومت نه ده درکړي؟
نه، لا نه ده شوی. موږ ته خو به شاید مستقیم د مدافع وکیلانو د عرضه کولو صلاحیت را نه کړي سفارت ته، ولې دغه دوه انجیوګانې، پاکستاني انجیوګانې چې مارته یادوري وکړه، د دوی وظیفه هم دا ده بودیجه یونیسیار ورکړي دوی ته، سازمان ملل ملل متحد ورکړي. او دوی یو د وظایفو نه دا دی چې کله یو افغان د وکیل ته اړتیا لري، حقوقي خدمات ته اړتیا لري، د این جی او باید ورته فراهم کړي. خو د دوی اول یو غټ مشکل خو یې دا دی، دوی وایي چې موږ صرف هغه مهاجرینو ته دا خدمت عرضه کوو چې هغه پی او آر کارت لري، یعنی راجستر شوی دي. چې دا یو غلطه خبر ده. مهاجر ټول مهاجر دي، چاته موقع پیدا شوی ځان راجستر کی، چاته نه ده پیدا شوی. دوی باید ټول مهاجرینو ته دا خدمات عرضه کړي. نو د دوی مسؤلیت ده، یقین لرم چې یو مقدار کومک کوي دوی. طبیعي خبره ده، هیڅ به نه ناس خلی به نه ناس. اما په هغه پیمانه چې زموږ د قناعت پیس یا غومرې نه دي کړي، او همدغه بحث دی چې یونیسیار سره یې لرو، موږ چې دغه بخش تقویه کړي.
دغه ځینې بندیان چې یا بې وسه دي، هغه دي هغوی د نورو مرستو تر څنګ حتی ځینې البسه او دغسې هغه ډېرو ضروري موادو ته هم اړتیا لري. دغه دوه موسسې په دې برخه کې هم ورسره مرسته کوي کله دغه ځای ته نه دي رسېدلي؟
نه، فکر نه کوم چې کوي. یو هغه نخات چې د دوی په امکاناتو کې مي سی کومک نشته، ولی ضرورت لري. از مونږ ټیم چې لاور ته تللی او زندان ته بیرته، ما تیلیفون وکړ چې دلته یو تعداد دي افغانان چې سخت ضرورت لري جامو ته، او دې ته بیا ما ورته وویل چې زر ورته واخلي. هغوی هغې ته اخیستي ورکړي وو. نو دا یو ساحه د ضرورت ده. د انجیوګانې فکر نه کوم چې وکړي، خو موږ سفارت ته لارې نه کوشش کوو چې په دې اکرم څه د وسیمې هغه کو ورسره.
د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر محمد عمر داودزی و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو او د افغان بندیانو د شکایتونو په ځواب کې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنو ته ځوابونه وویل. د پروګرام په پاتې شیبو کې د اوریدونکو ګڼ ټلیفوني پیغامونه چې په پاکستان پورې تړلي دي، دغه پیغامونه له کومې تبصرې پرته خپرو.
طالبان چې ګټ او پاکستان کې روزي دی د ورکی نو خبرونه په دا چې پاکستان سره خبرې وکړي. دا کوم څه خبرې کوم؟
عبد الرزاق افغانی له خوسته. تر څو چې د نړۍ په مخ د پاکستان په نامه هیواد وي، تر هغه به د نړۍ هیڅ هیواد او هیڅ سیمه له ترهګرو څخه په امن کې نه وي.
هر څوک چې مسلمان وي، افغان وي او پښتون وي، باید په دې پوه شي چې پاکستان موږ او د تاسو دشمن ده. د اسرایلو او د امریکایانو نه سرسخته دشمن موږ او د تاسو پاکستان ده. باید ټول افغانستان او د افغانستان د ملت خلک په دې پوه شي. طالبان یې په پاک امریکایانو بمبور کړل، موږ یې په بمبور کړو، اول دشمن د امریکایانو نه هم پاکستان ده. باید ټول افغانستان په دې خبره باندې پوه شي. و السلام.
عبدالرزاق افغانیم له خوسته.
پاکستان بنی قتل پاڑ کے پاکستانی پختن اکڑی لہٰذا درگن افغانان کے پاکستان شہجان شری دی لہٰذا قتل اور پختن ہم سکھتا ہو کنا مثال پر طور پر ڈاکٹر نجیب اللہ اور امداشن ملبرجان اور داس نور ہا کسان کے ریش کا پاکستان کا افغانان پر شہادت رہتا ہو کہ یہ پختن ہم سکھتا ہو کنا شتا
وے ازے مکرہ دی بل جگہ پلار کے چبستا بجے اغزو پلار لارشی پاکستان چی وقت کے اب دا امریکا تا دی افغانستان پر زید فوزی اڈی ورکولی اس لہم غاڑونا پا پاکستان بانے عملی کی اور دی پاکستان عام وگڑی او دی پاکستان سرتیری پکی وجل کی گی نو پاکستان باید لچانا گیلا اونا کی زکر چیزا کاری پخپلا کڑای دی محمد کبیر لوگر چخا
بمباری دا پاکستان پا محمد انجنسی کے کڑے دا په نتیجه کې شپږ دیر فوجیان مرګ مړه او ژوبل شوي دي. پاکستان چې کوم تیری او تجاوز په افغانانو باندې کوي او په افغان پوځ باندې چې کومه تیره اردو چې مونږ په افغانستان درلودله چې خپله د پاکستان کور په دې باندې اعلان کړ چې ما د افغانستان ټوله د پټپی جمهورنه شریف اعلان کړ ما د افغانستان ټوله اردو فون وغورځوله ختم یې کړله او فرض دې پاکستان چې کومه لاره امریکایانو ته ورکوله چې په افغانستان باندې یرغل وکړ ته دا سوچ نه کوې چې د افغانانو باندې چې دغه یرغل کېږي دې کې خو ډېر زیان رسوند کېږي او بل متل دې هم چې پیل ساتې نو پیلخانې ورته جوړه وه اوس چې کومه لاره تا ورکړې دا ټول ستا خپل د لاسه دي
د پاکستان په باب مو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل. دغه پیغامونو د اوریدونکو نظر څرګندونه د ازادي رادیو
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره 0202-43-16 شمیرې ته زنګ ووهئ چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه په اوټومات ډول ثبتوي. یو نړیواله شمیره مو ده 00-420-22-11-24-15. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0202-43-16 او نړیواله شمیره 00-420-22-11-24-15.
د اوسنی پروگرام لپاره بیل سوی وخت د غلطه پای تر رسیدي. ستاسو نور ټلیفوني پیغامونه په نور پروگرامونو کې خبرو تر هغه مو پر لوی خدای سپارم.
Yeah.